دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د ګرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه احمد شاه اعظم هرکلی کوم. په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا په پونتونو کې د زده کوونکو د جامو پاړه نوي ضابطه د احتساب پر قامي ادارې د جانبداري تورونه او په جنوبي وزیرستان کې د ځنګلونو پر وهلو سربیره د سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپورونه شنن او تبصرې هم درته لرو. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیر څخه واوري.
د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان په صوبه کې د پونتونو انتظامیه ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کولو ویلي دي. د ولسمشر بایدن انتظامیه به د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرو ونې د چوکې سنبالولو نه وروسته په وړومبي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان په صوبه کې د پونتونو انتظامیه ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کول ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مانسیری پونتون لوړان دی پس د کوونکو استادانو د یو خاص رقم کالیو په غاړه کول لازمی ګرځولي او د جنکو په ډول سنگاري بندیزونه لګولي دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د چارسدی د باچا خان پونتون ویان عبدالحکیم ویل چې د گورنر په حکم یې د الکانو جنکو د کالیو او کروڑو پاړه ځنې سپارښتنې تیاری کړې دي چې زر د پونتون د سینټ لخوا منظوري شي. بلخوا د پونتون زده کوونکو مشالې ډو سره په خبرو کې د بندیزونو مسترد کړي دي او غوښتنه کړې ده چې گورنر د داسې کارونو په ځای باید د پونتونو مالی ستونزې هواري کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د سینټ انتخابات د سرګند ووټ له لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شبلی فراز د غونډې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت د سینټ انتخابات په پاک او شفافه توګه کول غواړي. نو له دې کبله باید دا د سرګند ووټ یا لاس اوچتولو له لارې وشي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به د دې لپاره پارلیمان ته د یو آئینی ترمیم سوي دا وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د سینټ د انتخاباتو د پټ یا سرګند ووټ له لارې د کولو په اړه ولسمشر له سپریم کورټه د یو صدارتي ریفرنس له لارې لارښودنه غوښتلې ده خو عدالت ورباندې لا فیصله نه ده کړې. د ولسمشر بایدن انتظامیه به د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو بیان د جنوري په 26مه د آزاد اروپا راډیو ته د یو ایمیل له لارې ویلي سره د دې چې دوی د افغانستان او اسرائیل او فلسطین د حالاتو په اړه د نړیوال عدالت د حلو ځلو سره متفق نه دي. بیا هم لکه دوی چې خپل راتلونکي ګامونه ټاکي نو دې بندیزونو ته به بیا پوره کتنه کیږي. د ډونلډ ټرمپ انتظامی تیر کال د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت آی سی سی د هغه چارواکو پر ضد اقتصادي او سفري بندیزونه منظور کړي وو چا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلټنې ترسره کړې وي. امریکا په ټریبونل تور پورې کړي وو چې د پلټنو په اجازه ورکولو سره د امریکا لقامي حاکمیت سرغړونه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ونې د چوکې سنبالولو نو وروسته په وړومبي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره خبرې کړې دي. نوموړي د جنوري په 26مه ټلیفون له لارې په دې خبرو کې د کرملین د بندي شوي ناقد الکسی نیوالنی سره د سلوک او د کرایمیا ټاپو وزمه په روسیا د ورګډولو په ګډون د کرملین په ځنو حلو زلو خپل فکرمندي خودلې ده. هدواړه مشران د وسلو په قابو کولو سره متفق وو. روانه میاش د نوی سٹارټ د لوزنامې په بیا تازه کولو رضا شوي دي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او پوټین د وسلو د قابو کولو د نوی سٹارټ لوزنامې تر 15 کلونو غزورلو لپاره د دوړو هیوادونو پر ځمنده خبرې کړې دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دوړو خواو د لوزنامې د غزورلو پاړه سفارتي معلومات شریک کړل. د لوزنامې میاد د پروري په 15مه پای ته رسی. په بیان کې دا هم راغلی چې دوړو خواو د ایران په جوهري لوزنامه کورونا د وبا او اقتصادي موضوعاتو خبرې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د جامو اغوستل ویل دي خو زده کوونکو د دې کار مخالفت کړی دی.
کله چې اغه ته د کورنا څه ایشو نه په یو قسم لباس باندې ماته نه لګی چې په یونیورسيټي کې چاته اعتراض کول پکار دی.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قامی ادارې نیب تور پوری کړي چې وایز د سیاستوالو د بدنامولو هڅې پیل کړي او پوځي افسرانو او ججام ته څنګه وای په دې اړه د چارو یو شنو کوي وای
صرف هغه کسان ډیر ټینګی چې پچا باندې چا د وجه د حکومت مشکلات پر جوړیږي هغه کسان دغه کوي.
اخوا د سویلی وزیرستان خلک وای هلته له اوږدې مودې راهیسې د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي خو انتظامیه څه نه ورته وای
ضروري میاتنا چې کوم دغه کټایي دي شوی دو دغه میزو پولیس ولاته مهول دي نور ادارې تم هویل دي.
پر دې سربېره د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماشام تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلی سي. پر ویب سټ زموږ پته د www.mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نوم ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا غلار هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی سي. د اپ نوم مجداس لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د ډریس کوډ یا جامو اغوستلو عملي کول ویل دي. د شرستی د بچا خان پوهنتون وایند وای په دغه اړه سپارښتنې تیار کړې دي چې ډیر ژر به د پوهنتون سینټ منظور کړي. بل خو ځکه کوونکو د بندیزونو مسترد کړي او غوښتنه کړي چې داسې کارونو پر ځای د گورنر د پوهنتونونو مالی او انتظامی ستونزې هوارې کړي. نور حال د سراج زهیر پر راپور کې واوري.
د منصری د ازاری یونیورسټی نرسو د چارسدی د باچا خان پوهنتون انتظامی هم د زده کوونکو جنکو او هلکانو پتنګو جامو چپلو پخپو کولو پتنګو پتلونونو او شرټونو اچولو د هلکانو په غټو ویښتانو پریښودلو او د جنکو په سینګار او د غټو غټو پرسونو پر راوړو د بندیز لپاره سفارشات تیار کړي. په سفارشاتو کې ویل شوي چې هلکان به ساده جامې او واسکټ اچوي او دارنګ به جنکۍ د ساده جامو سره بورکا یا ابایا اچوي. د باچا خان پوهنتون ویان عبدالحکیم د جنوري په شپږویشتم مشال ریډیو ته وی د سفارشات د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان په حکم تیار کړي او ډیر زر به د پوهنتون په سینډیکیټ غونډه کې د دې سفارشاتو منظوري ورکړي شي.
د دې خبرې سفارشات جوړ کړی شو فیمیل سټوډنټس بلکې میل سټوډنټس او د ټیچر لپاره رولز ریګولیشنز جوړ کړی شو چې په هغه کې کم قسمه جامې د کلتور او د کلتور نه علاوه مذهبي زمونږ چې کم فرایز دي د هغه مطابق کم زمونږ جامه ده دا غي په باره کې خبرې تر شي وي دي. د دې نه صرف دا سفارشات تیار شوې دي په دې کې دا چې دا یونیورسيټي خپل ځان نس اقدامات نه دي چې شوې بلکې دا د خیبر پختونخوا گورنر دا غي طرف نه یو احکامات جاری کړی شوې چې هر یونیورسيټي دی د کلچر او ثقافت مطابق په خیبر پختونخوا کې د ټول چې د سرکار جامعات یونیورسيټي نه دي دا غي لپاره لباس مختص کړی شو داسې لباس چې هغه زموږ د ثقافت نه خلاف نه وي.
بل په لور د باچا خان په هنتون زده کوونکو د فیصله رد کړي او دوی ته په هیڅ جوړ دا فیصله منظور نه ده. د یاد په هنتون یو زده کوونکی هینا په دې پندیزونو مشال ریډیو ته وی
یونیورسيټي کې چې کوم دین او مختلف قسم کې پابندیاں چې کوم دین او راغلي دي د سټوډنټس د ګیټ اپ حواله سره د غي د ډریسینګ او د غي د ایون شوز حواله سره نو دا چې کوم دي زما په خیال نه دي پکار. ولې چې یونیورسيټي لیول ته کلی یو سټوډنټ اورسي نو بیا میچور شي کله چې اغه ته د کورنا څه ایشو نه په یو قسم لباس باندې ماته نه لګي چې په یونیورسيټي کې چاته اعتراض کول پکار دي. او بل دا چې هر کس چې کوم دی نو دا خپل یو شاده فیملی بیک گراوند ته هغه به هغه سي کپڑے اچي کم چې هغه افورد کول شي.
همدارنګ عباس خان نومي زده کوونکی مشال ریډیو ته وی دا سي بندیزونو لکه بل بدوی نړۍ ته تنگ نظر ښکار شي نو باید چې دا بندیزونه ونه لګول شي.
دا نه کالج دے نه سکول دے چې لکه دوی داسې بندیزونه لګی په یونیورسيټي کې په یونیورسيټي هو او فنی کنه چې تب کې لکه څنګه ډریسینګ کې څنګه شوز چې دا خو لکه دوی ته حق او ته حاصل کنه سټوډنټانو ته نو دا نه دی پکار چې لکه دوی داسې بندیزونه ولګی په یونیورسيټي نو کې لکه وسی او فیمیل لازی د کورنر اوزی هغه څنګه ډریسینګ چې هغه دا غرور مینی دا غ پلاری مینی چې هغه یو تسنوي نو لکه دا وی سی لکه څه کار دی چې په دې باندې بندیز لګی.
د ذکر د روانې میاشتې په شپږم نیټه د مانسیری په هزاره پوهنتون کې هم انتظامی دارنګ بندیزونه لګولي وو کوم چې زده کوونکو مسترد کړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
سمجاغله مشال رادیو سخاوري او مشال رادیو په پلان کې لري چې د راتلونکي میاشتې یعنی فبروري له لومړۍ اونۍ راهیسې ستاسو لپاره یو شمیر نوي ځانګړي اونۍ خبرونه وړاندې کړي. اوس زو د پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان مسلم لیگ نوند ګوند یو مخکښ او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قامی ادارې یا نیب تور پوری کړي د سیاستوالو د بدنامولو هڅې پیل کړي دي. نو موږ زیاته کړي باید د سیاستوالو په څیر له ججانو بیوروکریټانو او پوځي افسرانو هم د درغلیو پښتنه وسی. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره نیب اداره کاروي. حکومت وایي چې نیب خپلواک اداره ده او نیب هم ادا کوي چې د سیاستوال یا سیاسي ګوند طرفداري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلی چې د نه په عدالتونو کې د سیاستوالانو په سیر دی لججانو بیوروکریټانو او جنرالانو هم پختنی وشي. خاقان عباسی د جنوري په 26 په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر رسنیو ته ویل چې په سیاستوالانو د درغلیو کوم تورونه لګول کیږي هغه په هیواد کې د سیاست ناکامه کولو یو حسد ده.
جو انتخاب کا ادارہ سمجھا جاتا ہے آج وہ خود قابل احتساب ہے.
د احتساب چکما ادارہ گنل کی گی د ہغیلن پخپل احتساب کار دے کمن په هیواد کی د احتساب خبر کو نو باید د براڈ شیٹ ټول تفصیلات ولست پډاګه کل شی گنی پدی عدالتونو کی کیسونه دروغ دی. کدا براڈ شیٹ د کیس انصاف کی گی نو بیا با د نیب درې مشران جیلونو ته ورزی. پدی کی د پخوانی فوجی عامر پرویز مشرف نوم راضی باید هغه جیل ته واستول شي. د نیب د پراسیکیوټر جنرال نوم راضی او د براډ شیټ په معاهده د هغه لاسلیک موجود دی. د نیب د چیرمن په بیانونو کې تضاد دی خو څوک تر پښتنې نشي کولای. د دې هیواد سیاستواران وایي چې په عدالتونو کې د کیمرې ولګول شي او د پاکستان ولس ته دی وښودل شي چې کومه درغلي شوې ده.
د برتانی د یوې کمپنی براډ شیټ په کیس کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي د تحریک انصاف په ځنو چارواکو د درغلیو او د تحریک انصاف ګوند هغه بیا په مسلم لیگ نون د درغلیو تورونه پوری کوي. د پاکستان د ځنو رسنیو تر مخه کابینې د براډ شیټ د کیس ته پلټونه لپاره د کمیشن جوړولو منصوري ورکړي او دنیا نیوز چینل بیا لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د دې کیس ته پلټونه ویلي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ شاهد خاقان عباسی دا خبره لاغرستو کړي چې د ګوند او د ځنو نورو اپوزیشن پارٹو مشران اوغړی دا محل د درغلیو په تور په جیلونو کې دي او په سنو بیا یوازې مقدمه روانه دي. په پاکستان کې وړاندې هم د مسلم لیگ نون ګوند د حکومت پر محل د پیپلز ګوند او سنو نورو ګوندونو د مشرانو د احتساب خبري شوي. دغه سي د پیپلز ګوند د حکومت پر محل بیا له مسلم لیگ نون ګوند او سنو نورو د درغلیو پوښتنی شوي دي. خدا چې په پاکستان کې د روان احتساب تر شا عوامل څه کې دي شي. په پی خبر کې د ډان وسپانه یو مشر اسماعیل خان وایي چې د حکومتي غړو پر ځای د اپوزیشن خلاف د زیاتو روایانو کې دوله بچی د نیب اداره تر شکونه لاندې راغلی ده.
تو احتساب چې کوم دی هغه خو د نېشنل اکاونټیبلټي اورډیننس راغلو او د هغه په دغه کې خو احتساب عمل د دې لپاره شروع شو د مشرف په وخت کې کم سیاستدانان یا څوک داسې روډ رتبه افسران چې چا رشوت اغستی پیسې ناجیز طریقې سره جوړې کړي پاکستان کې او د پاکستان نه بهر مخالف ګوندونه هغه دا و چې دی په نخ کېږي چې تر اوسه پورې کوم ثبوتونه او یا خبرې مخې ته راغلي دي هغې نه خدا خبره واضح کیږي چې نیب یو بې طرفه اداره په توګه باندې خپل تشخص د لاسه ورکړی دی متنازع شوی دی په دې وجه باندې چې صرف هغه کسان دیرا ٹنگی چ پچا باندھے چا د وجن حکومت تو مشکلات پرا جڑی گیا کسان دغه کی مطلب دا نه دی چې هغه کسان باندھے چکم تورونه لگول شوی دی اب غلط پی کی دی شي چې صحیح او چونکه د کم طریقې سره چې دا ټول پروسس روان دا دغه په وجه باندې خلک په دې ویلو باندې مجبور دي چې د نیب د طریقې کار او د نیب د قانون حفاظ پاره باندې ډیر نیوکی کیږي او دا نیوکی بی ځای نه دی.
په پاکستان کې ځینې سیاستوالان د تیرې سمودی راهیسې دا تور هم پوری کوي چې له پوځي افسرانو د درغلیو د تورونو په اړه پوښتنې نه کیږي او نه د هغې پر ضد کومه کاروایی شوې. خو پخواني پوځي افسر ریټایرډ لیفټننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې په پوځي جنرالانو یا نور افسرانو د درغلیو په اړه د لګیدلو تورونو پوس په خپله پلټنې کوي.
یہ جو فوج ہے نا وہ اپنی خود کی انٹرنل انکوائریز بھی کرتی ہیں. اگر کوئی
فوج پخپل اداروں کی دننا پلٹنی کوي که پرچا تور ولگی نو پخپل پلٹنی کوي او بیا یو اصولی اقدام کوي. دغه فوج سزاگان هم تر خپل قانون لاندې ور کوي. نیب ادارا پر فوج نه لاگو کیږي او دوی ته د ججانو او فوجانو دومره کیسونه هم نه دی ورغلی. وړاندې د بحری فوج پر یو مشر او دغه سي نورو فوجي افسرانو الزامات لګیدلی وو خو پوز دغه خلاف پخپله کاروایی کړې ده.
سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان د نیب ادارې ستاینې کولو سره ویلي وو چې نیب اداره د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې خپلواک ده. نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له ایست سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او هم داراس مخالفت یې هم نه کوي. اقبال زیاته کړې د درغلیو ختمولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي او د ایچا تر فشار لاندې ناراضي.
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تیم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شي دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
تمشال رادیو اونې زخبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمې بجې او هر سه شنبه یا نه د مازګر پر درې نیمې بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. از موږ غلم مشال رادیو خاوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو پر لور د جنوبی وزیرستان خلک وایي د تیر څلور میاشتو راهیسې دغلته د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول پیل شوي دي او هره ورځ ترې په زرګونه ګاډي لرګي بهر ته روان دي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي له ستونزې خبر دي او په دا غاړه د متعلقه چارواکو سره خبرې هم کړې دي. نوموړي زیاتوي په سیمه کې د ځنګلونو د څانګې په قوي کولو کار پیل کړی دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د شکای اوسیدونکو نور سلام د ځنګلو وهلو په باراکښې مشال ریډیو ته وویل
هغه چې کیمو د میزو جنګلات چې هغه ډېرو بدري ته کټ کېږي څلورې میاشتې نه چې کیمو دغه کټایي ډېرې شوې دو دغه میزو پولیس خوله ته هم هویلي دي نورې ادارې ته هم هویلي دي. په دغه سړک باندې وریدا خو بله لار نه چې دغه خامرنګ لار شوه ګورګوره شوله په دا باندې د شپې درې میرې دي خو بیا خلک وویني دغه سره خواره مکمات سیمې لاو شوې دو د خامرنګ په لار باندې په زرینه ګاډي درې.
نور سلام دا هم یای چې وزیر اعظم عمران خان د سویلی وزیرستان دورې په وخت په سیمه کې د زیتون بوټي لګولو خبره کړې و خو حاضر وخت په سویلی وزیرستان کې د نورو قیمتي بوټي واهلو مخنیوي دارا توکي
عمران خان چې روغلا و دغه دولت اولی چې تاسو ته ټیم روغلا چې دولت تاسو ته زیتون ونه ولا غوي چې می دغه په درګې ونه کټ کوي بری نه وینه مکمل سپکړي د جنوب وزیرستان کې د جنگلات چې کیما کټي راونه شوی دو فورن تاو چې ونه کو دانی مسجد علاقات پز دا غوړ ګټ شوی دی بیا میشته نن خان چې لانی نه کو بیا ته مقصد خو میشته دا خامہ خده د غیر روکتام څو طریقہ جوړه ګو.
عرفان وزیر یی چې د زنګوزو نشترو او د چړی قیمتي ونو کټای لاګیا دا او مقامی تنظیمیا سترګې په پټې کړې دي
کیم ظلم شری دی د ونه د جنگلات سره د غیر ایته حد نشته دا ودا چې میشته د مخمه مولا وسری عارف سو خو سری پټ راځي دغه کا زنګوزای شو او ستارشه دا غوړه ونه ډیروای ډېر ډېر چې زوای عبدول افغانستان تدریمی دوله په خروال باندې بیا خرچېږي.
مشال ریډیو چې د ځنګلو وهلو په باراکشه د سویلی وزیرستان انتظامی مشر کمشنر یایا خونزاده سره تماس ونیولې د غوی جواب په دا رنگ و.
چونکه هر طرف ته زمونږ د فدرل ګورنمنت او د پروینشل ګورنمنت ګراوند دا راغلی چې زر پلانټیشن دی شي، او چونکه دا نیولی اوپن ایریاز دی د ساوث وزیرستان او دغه د فارست ډپارټمنټ او پولیسینګ انفراستراکچر لا سره پراپرلی نه ده بل شوی، نو دا زمونږ نالج کې راغلی ده چې سیکرټری صاحب نالج کم ده، دې باندې پرون زما چیف سیکرټری صاحب سره خبرې شوې دي او فارست ډپارټمنټ اوس خپل ځان سټرینګتن کوي لګیا دی هلته. وی آر ټراین چې دا شیز دې کم نه کم شي، او دې ځکه چې دا یو ډېره زیاته د قوم بلکې د ملک نقصان روان دی.
کمشنر یایا خونزاده دا هم وویل چې د پاکستان فوج د ځنګلو محکمې او پولیس په مرسته او په سویلي وزیرستان کښې د ځنګلو غیر قانوني وهلو مخنیوی و زر وکړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له جنوبي وزیرستان ځو اوس د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ټوچي خوړ پورې غاړه اوسېدونکو په سیمه کې د ړنګو سړکونو او پلونو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی وایي د مودو له انتظار وروسته ورته پل منظور شوی دی، خو تر اوسه ورباندې عملي کار نه دی پیل شوی. وزیر چان زیاتوي چې د خوړ پورې غاړه لکونه خلکو د میرامشاه سره رابطه پرې شوې ده او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د میرامشاه ټوچي خوړ پورې غاړه سیمه اوسېدونکو تیره ورځ میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. غوښتنه یې کوله چې حکومت ته زر د دوی لپاره منظور شوی پل باندې عملی کار پیل کړي. مظاهره کوونکي وویل او یا کلونو نه یوه غوښتنه وه چې په خوړ دې ورته پل جوړ شي. نن چې منظور شوی نو د ټیکادارانو ترمنځ پی جنجال دی. د دوی منصوبه د ځنډ ښکار ده. د ټوچي خوړ پورې غاړه خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. چې په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو رابطه یې هم له میرامشاه بازار سره وشلېږي. د میرامشاه بانډې کلي اوسېدونکي ملک صفي الله مشال ریډیو ته وویل چې پول یې منظور شوی خو د ځنډ ښکار دی. که پې عملي کار پیل نه شو نو احتجاج به وغځوي.
دا فرمان احتجاج دا صرف یو مطالبه وا هو تقریبا 70 سال نه سره پلګیای غوشی منځری خو سه قسم کنستراکشن چار نه دو پښو یې نه پسټټ کیږي. د پول دیواجه میش دي کیم پتاي پر خلک دي انغر بابر بانډا ندیم کوټ پلنګزای خوځیای ډېر زیوتا بوتی په پرتا دوی ته ډېر زیوتا تکلیف چې پکې مورې سه پروشي پاورز میش بچون سه پکې ته نشیت لای پاورز میش بیمورون صحت مند چې سمرا میش ترانسپورت ته ټول باندې ویلې چې په ډېر دا دې په ډېر زیوتا سی پدا میش نه پتو ته پټه کا دورنم کې میش نه خپل ټکی غوړي میش د پلس سره چار دو پتا پلا باندې دا زر نظر چار شری شي.
شرکادر خان وویل په احتجاج راوتی یوازې پول غواړي. پلارنی کای پیس پینګری شول خو پول یې جوړ نه شو.
میونسپل قائد حکومت نه خام خا غوړي دا وکلی دا میجر وتلی وی خام خا یې غوړي ویلې چې دا وکلی په دغه پل کې لوندي میجنا سکولینا په دې باندې پوتی دي میجنا دکانینا په دې شي باندې پوتی کلا چې دا په مستی شي دا کی زات چی باقی کاش میجنا هر څه پوتی دي په دې باندې.
د احتجاجي او بل ګډونوال سید ال خان وویل چې د ټوچی خوړ پورې غړه خلک تګرا تګ نشي کوله په یخنۍ کې په خوړ پورې کېدلې نشي.
وکلی دي خو وکلی نه علاوه د یو چې نیم وزیرستان په دا پله باندې بدېږي مړه وشي او په تخې تاسو یک مشته نشي تللای چې بیمارون به وي که سم د په دایبه باندې ګډول دم راځي ته سړې وي په ژمې شه د شپې میاشتې چې دغه تپشا نه ور لګېږي. ای بانی نه میرم شاپر تک ته نه خپا قسم دې به میرم شانا ای بونډه تک ته خپاو مو چې په دلیاره شه خو بلوې چې په یو وی دی بغه سړې دي تیر شپاو په کیم دی ورګډې ډېر سرنګ وسه قسم قسم تکلیفات دې دغه شي مشتا ټندر یا شو دا هر شای شوی دي خو سټه سره په باندې و خستلې دی و مې شاید عدالت ویل د امر په ورځ کله په چار وچه عدالت زر کې پیسې لاوي تاسو نو کړی وای.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاید علي خان او پختل نو دوی وویل چې په یاد پول باندې د دوه فریقینو ترمنځ په های کورټ کې کیس روان دی. دوی ایف ڈبلیو یعنی د فوز انجینئرینګ شعبه ته د یاد پول کار حواله کولو لپاره کیس لیږلې چې د دوی په نگرانی کې په یاد پول باندې زر عملی کار پیل شي او د ټوچي خوړ پورې غړه خلکو د غستونزه حل کړل شي. د ټوچي خوړ پورې غړه ګڼ شمېر کلی آبادی چې لکونو آبادی لري. په یاد خوړ باندې د پول منظوري یو نیم کال وړاندې شوه خو لا هم په کار پیل نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د باجوړ پر لور په داسې حال کې چې د لوی سم او نواپاس ترمنز پر سړک کار روان دي. د باجوړ ولس غواړي چې باید حکومت دا لاره پرانستې وساتي. خلک وایي چې دوی نه یوازې دا چې کونړ ته خپل سامانونه نسي وړلای بلکې د هغه ځای خپلوان هم د لارې د تړل کېدو له کبله پر تورخم پر تګ راتګ مجبور دي او د ستونزو سره مخ دي. بل خو د باجوړ انتظامیه وایي چې د سړک ډیره برخه کار یې سرته رسېدلی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په باجوړ کې د لوی سمنا تر د نواپاسه پورې لوی تجارتي سړک نږدې ده چې د تګ راتګ لپاره تیار شي. خو د باجوړ خلک وایي تګ راتګ به هله ممکن شي چې د پاکستان حکومت کونړ ته د نواپاس لار هم خلاصه کړي. دغه لار په اول وار جوړیږي او د لوی سمنا په چارمنګ او مټاک نومې سیمو وتلې ده. تیریدونکي به کول شي چې هم په راتلونکي کې په دغه لار د افغانستان کونړ ولایت ته کاروبار هم وکړي او د خپل خپلوان کره یې راشه درشه هم بحال شي. دغه لار څومره زړه ده او اوس چې د تیرو 15 کال راهیسې بند ده نو د باجوړ د خلکو غوښتنه څه ده؟ مولانا خانزیب د ناوګې اوسیدونکي یو کاروباري دی او څېړنکار هم دی. مشاد رډیو ته دغه سوالونه داسې جواب کړل.
خو د نواپاس لارو دا د ملکنډ ویژن د سوات د دیره د باجوړو او د مومندو د ډیرو سومو د افغانستان په لور یو ډیره تاریخي لار و. به دا لار یوازې د افغانستان سره نه بلکې د منځنۍ اشیا ته به زمنګ د زورګونو کلون نه پدی باندې قافلې تللې د وخانو قافلې د قشرو قافلې بیغه مشرقي یورپ تم رسیدلې ده. پدی باندې به چې څومره هم د خوراک ضرورت سیزونه او د دې لور نه بملل شو د افغانستان لور ته به شکم څه ارزان او غبر اوړل شو د تیرونو تجارت بکیدلو. نو دا لارې دې په سم دستي توګه باندې ازادي کی د تجارت لپاره اسانتیا دې خلکو ته ورکی.
د نواپاس او غاخي پاس باجوړ او په محمود کې د ګوسړې کندو ګورسل لارې هغه وخت بند شوې چې کله د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوز اپریشن شروع شو. عسکري ځواکونه د پولي خواته رسیدلي او د افغانستان سره د تګ راتګ او کاروباري لارې بند کړي. په باجوړ او محمود کې په داتیر دوه درې کال کې په پولا ازغنتار هم لګولې او اوس چې یو څوک له باجوړو محمد نه هغه غاړي او یا له کونړه دی غاړي تک را تک کول غاړي نو په یو دروازه به راشه درشه کې دي شي او بل د شاړو غرونو هیڅ سیوالر نشته. هم دا لاروي چې د محمود سالارزو او ساپو عزیزان به پر دغم خادیو د پر هغه غاړي او یا بیا دی غاړي راتل. نو محمد بلال یاسر د باجوړو وسیدونکو دی او د مشال رډیو ته وویل چې کوم یو څوک تک را تک کوي نو د ډیر مشکل سره مخ کیږي
او ډیر غټ مشکل دی. څوک چې په غم خادی لزین او هغه د باجوړ نه تورخم باندې راتاویږي او کداغ چې نه څوک راځي نو هغه په تورخم راتاویږي ډیر د مشکل سره مخ دی. ولې اوس نو پاس ته د غلار جوړ شو د غاخي پاس لارم هتلو راتو قابل ده. د دې زی د خلکوم د خواهش ته نه کده لارې کولاو شي خلکو ته ډېره اسانتیا وې راشي. د تجارت سره سره د دې خلکو چې کم د مړي ژوند دي مسایل دي او د تګ راتګ رښتي دي غو بیا ام ژوند دي.
د باجوړ د کمشنر انتظامی د چارواکو سره مې خبرې وکړې نو دوی وویل چې د لوی سمنا تر د مټاک او اصغر کلینومې پوري د سرک ډیر پراخ او ښکلی خو جوړ شوی او ممکن ده نور لار هم ډیر زر جوړ شي. خو د سرحدي پولي هغه او دی غاړي په تګ راتګ کې څو نه وایل. نو بیا مې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو ورونکو او د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
د څه یو خبره راغلې ده چې کوم هغه د دهشتګردۍ یو لیر او یا د سکیورټي لحاظ سره په پاره همکار کیږي او د افغانستان سره چې ان شاء الله تعلق برابرۍ دغه سره خط تعلق نو د لارې به هم کولاوي او د لارې به ان شاء الله د سي شي دا به رسمي توګه بدل تا د دې ځینې کې خیر تجارت کیږي. نو موږ ډېر خوشبينه ان شاء الله ډېر ضرب قوم خوشخبری واورو.
یاد دوی چې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی محمود خان لخوا بیا بیا ویل شوی چې ډیر زر د دغه لارې مخلاف شي خو لا هم نه دی خلاف شوی. البته د باجوړ ورس خوشبینو چې ګنه هر کله ک د نواپاس پور سرک جوړ شو نو ممکن ده دغه لار هم ورسره خلاص شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای سي پر ویب سټ موږ پاته د www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې دولسمه بجې سوي دي. شاهین بنيري به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
مسلم شهر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان په صوبه کې د پونتون انتظامی ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کول ویل دي. بلخوا د پونتون زنوز د کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د بندیزونه مسترد کړي دي او غوښتنه کړې ده چې گورنر د داسې کارونو په ځای باید د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د سینټ انتخابات د سرګند ووټ له لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې حکومت به د دې لپاره پارلمان ته د یو آئینی ترمیم مسوده وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چوکۍ سنبالولو نه وروسته په لومړي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. نوموړي د جنوري په 26مه د ټلیفون له لارې په دې خبرو کې د کرملن د بندي شوي ناقد الکسی نیوالنی سره د سلوک او د کرایمیا ټاپو وزمې په روسیا د ورګډولو په ګډون د کرملن په ځنو هلو ځلو خپل فکرمندي ښودلې ده. د ولسمشر بایدن انتظامیه بعد د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د جنوري په 26مه د آزادې اروپا راډیو ته د یو ایمیل له لارې ویلي چې سره د دې چې دوی د افغانستان، اسرائیل او فلسطین د حالاتو په اړه د نړیوال عدالت د هلو ځلو سره متفق نه دي، بیا هم کله چې دوی خپل راتلونکي ګامونه ټاکي نو د دې بندیزونو ته به بیا له سره پوره کتنه کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خبري دي چې شاهین بنيري وړاندې کوي. سمجه لمشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان په اړه د راپور پر لور. د امریکا د خزانه وزارت ویل دي چې د القاعده شبکه د 2000 شلم کال راهیسې په افغانستان کې پیاوړې شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونه دوام ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت د هیواد د دفاع وزارت لورپړی پلټونکو مفتیش ته په لیک کې دا خبره کړې او لیکلې دي چې د جنو پرستانو په ځواب کې د جنوري پر څلورمه نیټه استول سی او په دې کې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت څخه معلومات ورتل سی. په دې لیک کې د راس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلی چې طالبان له القاعده سره لا هم اړیکې لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم زینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کندک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مئی د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکه یې پیوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمي د خپل خوندې پټنځینو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروسته یو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخي مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبه قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوی ده. دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلان پریکونی اعلان کړي چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکا او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلي مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خود افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړي، او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند صلح و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي، او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی، ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي، او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل، او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
او سم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر د نړۍ له وتلي بشرپال او بلیونر بل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره د پولیو یا ګوزان مخنیوي پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د پولیو د مخنیوي د 2020 کال لومړی کمپاین تیر اونۍ په افغانستان کې عملي سو چې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول پلان شوی و، خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال سالی محمد سالی راکوي.
دا افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 کمپاین کې چې د مرغومی یا جدي پر 9 پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو تر څنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګوزن پر ضد د مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل
دوره اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبت پیچ سو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن 45 مثبت پیښه سبسیوی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. دا معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګوزن څو مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
از موږ اغله مشال رادیو خاوري. د نړۍ د مرستندوی ادارو اتحاد آکسفیم د تیر ګل په ورځ په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانیست پر مهال د عدم مساوات وایرس تر سترخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په اربونو انسانان د معاشي بدحالي او د غربت تر کرښې لاندې غورځولې دي. په لاره د پاکستان د مزدوران اتحادیه وایي چې د دې غربت له امله په تیر 8 میاشت کې یوازې په پنجاب صوبه کې سلګونه مزدوران په خودکشي مجبور شوي. حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې له غریبې طبقې سره نغدي مرستې روانې دي او د روان کال لپاره د احساس پروګرام لپاره 180 روپۍ مختص کړي دي. په دې اړه نور حال مسجد بابر کوي.
د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد آکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال لامل په نړیواله کچه په عربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریب ترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران سمره اغیزمن کړی دي. د دې پښتنې په جواب کې د جنوري په 26مه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزی چیرمن مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل د وبای صورتحال او ټولبند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړی چې جاړای به کولې.
وجه غربت، ګر مې روټی نه او بچې
خانه کې لپاره. وجه څه ده؟ غربت دی. د چا په کور کې ډوډۍ نه وي، بچی خوراک در سخه غواړي او هغه مزدوری نس کولای، نو هغه به د خودکشي علاوه بل څه کوي. لمشمن سر مخامخېدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ځله کې ل ډیر سخه تر څلويشت پر کسان داسې دي چې د غربت لوجې ځانونه وجلې دي. داسې دوه درې پوره کورنۍ همسته چې د ماشمان سره یو ځای خودکشي کړی دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمیره 800 او زیاته سخه زیاته زور پوری ده.
د عدم مساوات وایرس د سرخط لاندې د آکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې په ورځ جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د آکسفیم ادارې د سیمیزي مبارزي او کمپاین منیجر مصطفی طالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال لامل د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
جون میں
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي، او هغه 3 کروڑ او 8 لکه خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي، هغوی به د دې اقتصادي صورتحال له امله نور ډېر غربت سره مخ شي. دغه همره خلک وار له مخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاطې اندازې له مخې 8 تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډېر غربت سره مخ شي.
د دې په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لا ډېرې زیاتې شي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د آکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دی چې د کورونا وبایي صورتحال له امله اقتصادي بدحالي زیاته شوې. خو د ده په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے جس کو
یو خود احساس پروگرام دے چې حکومت شروع کړی دی. د روان کال لپاره مو دغه پروگرام لپاره 100 یا 1000 روپۍ مختص کړی دي. د حکومت دا اقدام ټولې نړۍ ستایلې دی. د دې پروگرام په لړ کې خلکو ته نیغ په نیغه د نقدو پیسو مرستې ورکول کیږي. بل دا چې د دې پروگرام لپاره په صحیح توګه د حقیقي مستحقینو په فهرست او په شفافیت ډیر کار شوی دی چې نړیوال بانک او نورو ادارو ستایلې دي. د حکومتي اقتصادي تګلارو لکبله په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8 تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده، او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانه د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې وبال عمله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسیدلی، د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسیدلی.
د آکسفیم ادارې د مصطفی طالبپور په خبره په پاکستان کې غربت لمخ کې هم موجود وو، خو د دې وبایي صورتحال له وجې د روزمره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې ګرانۍ، بیروزګاری، د بهرنو او کورنیو مالیاتی ادارو د قرضو کیستونه ورکولو د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسولې، چې لوجې په غربت کې لا نورا اضافه شوی.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او زو د خیبر پرتنخوا د سواد پر لور، د سواد په عدالتونو کې د حکومت لخوا جاری کړل شوی وړي سټامپ پیپرې د تیر 3 میاشتې راهیسې نسته، چې له وجې زیاتره زده کوونکو ته مشکلات او په ګرانه بیه سټامپ پیپر اخیستو باندې مجبور دي. د سواد ډیپټي کمشنر بیا بل خوا وایي چې په دا غړې ګامونه پورته کړي او ډیر ژر به عدالتونو ته سټامپ پیپرې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سید شریف په ضلعي کچهري کې د جانب کالج د کوونکې تیمور حسن چې د کالج لپاره اقرارنامه لیکلو ته ورغله، وایي چې د تعلیمي ادارو لخوا اقرارنامه لیکلو لپاره ارزان سټامپ پیپر نشته، نو ځکه د مشکل سره مخ دی.
د ای سی پی لپاره زما سټامپ پیپر پکارو، نو په هغه به 30 روپۍ ملويږي او د رجسٹریشن او درس سره 100 روپۍ باندې پریوزي. نو زل ته بډې ټول عدالتونو کې وګرځیدم، هر دکاندار بس لړم، نو ټول وایي چې د 200 روپو نه کم سټامپ نشته زم سره. نو او هغه باندې چې هغه کوم اډستریشن او هر څو کې نو 300 روپۍ خرچه به راځي. نو موږ خو خپل لکه زموږ والدین چې کم دینه هغه موږ د پاکټ منی راکې، نو که زموږ خپل سامان نشتی.
په عدالتونو کې سټام پیپر خرڅون کې بدر زمان وای چې د سواد په وو تحصیلونو کې تر سړي شتون زیات عدالتونو کې د 1300 میاشتو راسي واړه سټام پیپر نشته. حکومت د سلو روپو نه کم سټام پیپر ختم کړي. دغه د حکومت لخوا مستند دستاویزي کاغذ دی چې پرې بلا خلق لوزنامې راضینامې او زیات تر زده کوونکي تعلیمي دستاویزات لیکي.
جره ورکوټ سټام چې په پنجاب کې شته، په سند کې شته، په بلوچستان یا زمونږ د ملک په نورو علاقو کې شته، زمونږ په صوبو کې ولې بند دی؟ پدې باندې خامدن زیاتې دوه زیات خبره نه ښکاري چې یار 40 روپۍ بس یو شي، او غریب ته تکلیف دی، غریب په بوج باندې بزی باندې بوج دی. موږ حکومت ته خواسته چې یار دا څنګه چې په نورو صوبې کوی دا کم مالیت والا سټامونه شته، نو دغه شان دی 75 روپۍ پورې، 20 نه والا 75 روپۍ پورې سټامونه دي. دلته هم سپلای بایل کې کم چې دوه کال نه بند ده، او د 100 روپۍ سټامونه چې پیلل شاټ دي، نو هغه دې د خلکو ته پوره وي.
په دا غړمو چې کله سرکاري سټام پیپر جاري کوونکي محکمه خزانه چارواکو سخت پوښتنه وکړه، نو چا هم په ریکارډ جواب نه ورکوه. خو باز چارواکو ویل چې دوی بیا بیا حکومت ته دغه لپاره ارزي لیږلې. رستمو د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جنید خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی ویل چې په دا اړه به ذمہوار راغواړي او د قانون مطابق پوښتنه به ترې کولی شي.
یو خو د دې تحقیق وشي چې دا ولې ختم شوی دی او په بای وخت اړین شوی ولې نو، او ورته سیم ټایم چې دا به څومره ټایم کې اړین شي، او داسې کم قسمه ذمہ داریاں موږ خلکو ته ورواچو چې دوباره داسې قسمه نوبت را نشي. نو دې ته لکه یو خو هغه چې زر تر زره سم پیپر یې هغه شي، خو بل دا ده
د سواستام پیپر پروشو لخوا معلوماتو تر مخه ټوله ضلع کې د 1200 سرکاري او په لسګونو د شخصي کالجونو کې په زرګونو زده کوونکي هلکان او جنکۍ د ارزانې بیې سټام پیپرو نشوالي له وجې مجبور دي چې د ګرانې بیې سټام پیپر یې واخلي او کار پرې روان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غل مشال ریډیو خبري یوزو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. افغان چارواکي وایي چې خوست ښار به د اوس پر تله درې برابره پراخ او په عصري بڼه جوړ سي. یاد ښار شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان سوی، د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پراختیا مخه نیولې ده. چارواکو دا څرګندونې په دې ولایت کې د کارموندنې د برنامې په پیل غونډه کې کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست خار د پراخولو او په اصلي بڼه د دې خار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست خار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست خار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیات اندازه پانګونه وکړي.
خوست خار درې چنده رتیږي، اوس څومره کار لرو؟ دا په دوه چنده نه، درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې. د دې لپاره زمینه برابره ده، پلان موجود ده، پیسې ورته موجود دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي، او د خوستیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده. د اوسه ټولې زده جوړوم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړي گی. دغه شوراګانې کې بشل گزارونه او شپږ اقتصادي گزارونه وي. د دې پروګرام لاره به داخلي بزایشو مهاجرینو همداشان د خوست د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي، او هم به د خوست په پرمختګ کې یو بساره ګام.
په غونډه کې ویناوالو په خپل خبرو کې چارواکو ته د دوی کړي ژمنې هم ور یاد کړي. او د دوی د کړو ژمنو د پریکې دوه غوښتنې ځینې وکړه. خوست ولی تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام سره خوست انکشاف لپاره د خوست کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلانګزاري کوي تطبیقول یې موږ کو درته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کیږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کار موندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور په لور راګرځوم. زو د پاکستان کراچي ښار ته. د جنوبي افریقا کرکټ لوبډله 14 کال وروسته پاکستان ته تللې ده او دا وخت د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ رومبي ټیسټ لوبه په نېشنل سټیډیم کراچي کې روانه ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند اماد احمد حمید وایي چې په پاکستان کې نړیوال کرکټ یو ځل بیا روان شوی دی. په دې اړه نور معلومات له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي راکوي.
جنوبی افریقی کرکټ لوبډله 14 کال وروسته پاکستان ته راغلی ده او د پاکستان او د جنوبی افریقی کرکټ لوبډلو لومړی ټیسټ سیالۍ په نېشنل لوبغالي کراچۍ کې روانه ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویان اماد احمد حمید وای چې په پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته روان دي.
اف کورس یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ
اماد حمید وای چې د پاکستان کرکټ بورډ لپاره دا یو ډېره غټه کامیابی ده چې په پاکستان کې په نړیواله توګه ټیسټ کرکټ هم بیا روان شوی دی. د سریلانکا د بنگلاديش د کرکټ لوبغاړو نه رستو د جنوبي افریقې د کرکټ لوبډلې دا دوره ډیره ښه خبره ده. موږ د جنوبي افریقې کرکټ لوبډلې ته د امنیت د پاره ډیر ښه تنظیم کړی دی.
افریقا کو ایک سکیورټي ټاپ لیول کی پروواید کی جائے، ان کو هر قسم کا کمفرٹ دیا جائے.
د جنوبي افریقې د کرکټ لوبډله د 14 کال وروسته زیات وخت رستو پاکستان ته راکوي. د دینه مخکې د جنوبي افریقې کرکټ لوبډله په ستمبر اکتوبر کال 2020 کې د پاکستان سره لوبېدلې وه او 14 کال وروسته د جنوبي افریقې کرکټ لوبډله د دوه ټیسټ سیالو او د 3 T20 سیالو لپاره پاکستان کې ده. د جنوبي افریقي کرکټ لوبډله د جنوري په 18 کراچۍ ته راغلی. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د پاکستان او جنوبي افریقي کرکټ لوبډلو لومړی ټیسټ لوبه په نېشنل لوبغالي کراچۍ کې د 16 جنوري نه روانه شوه. دا دویمه ټیسټ سیالي به په 14 فروری راولپنډی کې او 3 T20 سیالي به په 18، 14 او 16 فروری په لاهور کې کیږي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ میاشتی کال 2009 کی پلاہور کی د سریلانکا کرکٹ پو لوبډلو وسلوال بریچ شوه وو. د هغې رستو پاکستان ته د نړیوال کرکٹ لوبډلو دراتلو لړۍ ودری دلی وا. بیا په کال 2018 کی د زمباوی، په کال 2019 کی د سریلانکا او په کال 2020 کی د بنگلاديش کرکٹ لوبډلې پاکستان ته راغلی وی او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنی نړیوالو لوبغاړو برخه اغستی وا. د جنوبی افریقې د کرکٹ لوبډلې پاکستان ته پراتک د ټیسټ کرکٹ په خوانې لوبغاړي عبدالرحمن وای.
سب سے پہلے تو ویلکم ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم جو پاکستان آئی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے.
چھ ساؤتھ افریقی کرکٹ لوب ڈلی تا ہر کلے وایو چھ ہغوی پدی سخ وخ کے د نڑیوال کرکٹ لپارا راغلی تھی. د ساؤتھ افریقی پا کرکٹ لوب ڈلا کے ڈیر زاڑا لوب گاڑی دی. پاکستانی لوب گاڑو تروسا پورے خلو با اکڑا. دا کرونا وائرس دا مخنیوی لاملا دا کرکٹ د لوب پ وخ دا کرکٹ میں نوالو تا دا لوب غالی تا درا تک اجازت نشتا. پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی او د سن پولیس وائی کے دا ساؤتھ افریقی کرکٹ لوب ڈلے دا امنیت او د لوب په وخت د کراچۍ نېشنل لوبغالي د امنیت لپاره 15,000 پولیس په ډیوټي کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په 2:30 بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سالور 06 او 03 شپک 06 سالور سوا شپگ نوی.